مشر آغا ملک سهار وایي ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپله مشوره همدا ده، خپل مې کور او غرونو ته همدا السلام علیکم دې اوس نو وخت کې زه په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي، دوی ته واړه واړه کارونه ورکوم. لاوله مې د فکر تاسو باید مالي استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپله پیدا کړي چې خپل مصاریف د کورسونو فیس او د ټوشن په خپله پرې کړي. زما په نظر موږ غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، موږ باید مصاریف کنټرول کړو. نو زما په نظر د ډیری کورنیو سیغې په اقتصادي لحاظ ډېرې ستونزې پیدا کوي، یا وروسته کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کېږي. یو لوی دلیل هم دی مالي استقلالیت نه لري په ټوله کې، یا په نارینه وابسته وي یا د کور په مشرانو وابسته وي، یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه لغاړې کېږي نو دوی نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوې، پوهنتون کوې، واده کوې، ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهېږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې ولې یو شمېر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي، هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي وروسته به یې ژوند څنګه وي، او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
پایمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې دوه ځوانان په دو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي، د ټولنې د خوا، د فامیل د خوا، چې دوی هماغه ذهني حالت روغ شي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ شي خپل کارونه مخته بودی. خب بعضی توانه است چې هغه د بی مسؤلیتی څخه دا کار کوي، همون شو تاسو چورتای چې مختخور یا مفتخور لویان سی وی دی، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللی، دوی فکر کوي چې نور خلق مشته مسؤل دي، چې مش مصارف او ګالی کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې. دا سی ځوانان چې دی بیا دوی خبره جلات است ما په فکر. دا سی ځوانان خب په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی ترتمن ډیر مختلف چلن سوی دی، دوی ته د وړ کې توپ څخه خپل مسولیتونه ورته شول سیوی نه دی، دوی ته مثلا مسولیت نه دی ورکړل سوی چې تلار صدا کارو که خپل په شو دریشه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، امرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
حوال خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره، دوی همیشه یو مسولیت د ټولنې لپاره، چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، دا ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي، ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي، کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي، دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی، بیا به وروسته متوجه سي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو، بیا څنګه ته. دا خپل یو ډېر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتو ته متوجه کړي او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي او کار کول څه معنی لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې توګه ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثر دنیا کې دا کارونه کیږي. تو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرنس هلته د راتلونکي کارونو لپاره، ول په اوسني شرایطو کې تاسو ستاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکوي، ستاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکوي استخدامي مو. نو هر څومره چې ستاسو مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولی سي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي بیا تا ته اړتیا لري ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکاري یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکاري درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه ګذاري وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې خپرونې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. تیره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې که له امریکا سره یې اړیکې نورې هم ترنګلې کېږي نو دوی به افغان کډوال له خپلې خاورې ویستلو ته اړ کړي. د حقیقت صدې په روانه خپرونه کې د دې تر څنګ په افغانستان کې د داخلي کډوالۍ پر ستونزو او مشکلاتو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د رسنیو له مسؤل عبدالباسط انصاري سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم، هیله ده د خپرونه را سره تر پایه واورئ.
ډېره زیاته مننه انصاري صاحب چې وخت مو راکو. که پایلې د ایران له مسلې نه کو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سوم ورځې وړاندې څرګندونې درلودې چې که چیرې امریکا په دغه هیواد باندې تحریمات زیات کړي نو دوی به افغان مهاجر له دغه هیواد وباسي او غوښتنه به ترې وکړي چې افغانستان ته ستانه شي. لږ تر لږه تر 3 میلیونه 3.5 میلیونه افغان مهاجر کډوال په ایران کې همدا اوس ورځې شپې تېرې، دوی که افغانستان ته راځي دلته څه بندوبست څه ترتیبات ورته د مهاجرینو وزارت له لورې نه نیول شوي دي.
که چیرې د امریکایانو او د ایرانیانو روابط د فشار لاندې راځي او دوی تغییرات راځي نو افغانستان حکومت او مخصوصا د کډوالو چارو وزارت په دې هکړه که مشخص هغه نه لري چې مداخله وکړي، او که چیرې د افغانستان حکومت امریکا سره او ناتو ممالکو سره خیال کې لري دوی د ایرانیانو پر ضد هیڅ کله به اغیزه ونه کړي، او د افغانستان سیاست دا دی چې نور ګاونډیو سره علل خصوص ایران سره او نور ممالکو سره خیال کې ولري او یو دوستانه او صمیمانه روابط ولري. نو کچیر 3 میلیون افغانانو باندې فشار راوړ سي او د ایران د حکومت لخوانه دا یقینا ویلی شو چې کچیر 3 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته راستیم چې دا یو غټ بحران باندې یوازې کډوالو چارو وزارت نه بلکې ټول د افغانستان حکومت په یو غټ بحران باندې اخته کیږي. نو موږ امیدوار یو چې دا اقدام ونی کی او د ایران حکومت هم دا اقدام انشاءالله چې هیڅ کله به دا اقدام ونی کی. تاسو ټول خبر یاست چې پس له دغه سرګندونې د پوهنتون د استادانو لخوانه او د محصلینو لخوانه او د ټول د ایران د خلک لخوانه دغه خبرې محکوم شو، او دوی هیڅ کله به داسې اقدام او داسې عکس العمل د خپل د خلکو پیشبینی نشي کولای.
انصاری صاحب، تاسو یادونه وکړه چې یو احتمال دی او شاید دغسې یو اقدام ایران ونه کړي، خو که بیا هم وشي دغه دا ډول یو کار وشي، افغان حکومت په ځانګړي ډول د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د دې دپاره څومره آمادګي لري؟
سږ کال کې هم او پروس کال هم ځینې افغانان یوازې د ایران څخه نه، د ټول د هیوادونو نه، د اروپایي ممالکو نه، د پاکستان نه بیرته افغانستان ته راغلي دي او برگشت کړی. خب هر کال موږ آمادګي لرو په زرګونو افغانانو بیرته چې افغانستان ته راستنې شوي دي، په پروسه کال او په نور کالونو کې کچری دغه اقدام وسی یو مشکل یو ستونزې شته چې 3 میلیون افغانان یو ډیر بزرگ مشکلات رامنځته کوي، مخصوصا د کډوال وزارت په وړاندې. او کچری دا په تدریجی توګه د ایران بیرته راستون سي افغانستان ته لکه نور کالونو په پرتله دا به مشکلات کمیږي. او کچری یو ځای توګه دا 3 میلیون افغانستان ته هغه په اجباري توګه دیپورت کیږي او په زوره شل کیږي او افغانستان ته راځي، دا غټ مشکلات دی. نور مؤسسونه چې په کډوالو چارو وزارت چوکات کې هغه خدمت کوي، یوازې دغه وزارت نه، د مؤسسات او نور حکومتي چارواکي هم په مشکلات باندې اخته کیږي چې دا بیا نور مشکلات هم رامنځته راوړي.
که ایران دغه تصمیم ولري د افغان حکومت خبرګون به څه وي؟
یوازې کډوالو چارو وزارت، موږ چې د کډوالو چارو وزارت تاکړه خبرې کوو، د 6.5 میلیون زمونږ وطنوال چې په بهر کې اوسیږي او تقریبا د 2002 کال تر اوسه 10 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته راستون شوي دي. د کډوالو چارو وزارت د میلیون وطنوالو یو نماینده ده او خدمت گزار ده چې ټولو ته خدمت کوي، او علل خصوص مهاجرینو ته او بیجاسیو کسانو ته. او په ایران کې چې کوم افغانان اوسیږي او بیرته افغانستان ته راستنه کیږي، او علل خصوص که چیرې په اجباري توګه افغانستان ته راځي، نو کوشل سي د ایران نه خو متفاوته به تفاوته به پاتې نه شي. یوازې د کډوالو چارو وزارت نه، بلکې ټول د افغانستان حکومت به تفاوته نه پاتې کیږي. دوی خپل مسؤلیت کوي چې بعد افغانانو د مهاجرینو او د کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راځي دوی ته د خدمت وکړي او د ستونزو ته رسیدګي وشي.
انصر صاحب، که دا اوس چې د امریکا او د ایران ترمنځ پر روابط ترنګلي حالت ته رسیدلی دي او په ایران باندې اقتصادي بندیزونه د زیاتېدو په حال کې دي، ستاسو معلومات څه دي چې په ایران کې میشت افغان کډوال له څومره مشکلاتو سره مخامخ دي، او دغه تحریمونه په ځانګړي ډول په ایران کې په میشتو افغان کډوالو باندې څه تاثیرات لرلي؟
خب خامخا کچیر دی امریکا لخوانه دی ایران حکومت بنده او دی ایران دی خلق بنده اقتصادی تذیرات رازی و نظامی تذیرات رازی و زین نور تذیرات، ده یواز دی ایران دی حکومت بنده تاثیر نکهی، ده طول دی ملت دی ایران بنده تاثیر کهی. اول تا 3 میلیون افغانان هم اوسیگی، اوی بنده هم تاثیر کهی. لکه دی اجناس و چه قیمت جکیگی او فقر رامنځته کیږي او بیکاری رامنځته کیږي، هغه یلته کار کوي، فعالیت کوي په اجتماعي توګه، لکه وای تاکسیرانی کوي او دکانداری کوي او نور شغل چلری، دول ټول باندې مشکلات پیدا کیږي خامخا.
بل مسله تاسو مخکې یادونه وکړه چې په تیرو کلونو کې د بیلابیلو هیوادونو نه افغانستان ته کډوال راستانه شول، په ځانګړي ډول د پاکستان نه زیاته برخه له پاکستان نه جوړوله، خو یو انتقاد دا موجود دی چې له پاکستان نه راستانه شوی کډوال او په ټوله کې د نورو هیوادونو نه راستانه شوی کډوال په افغانستان کې لږ تر لږه دوی ته یو نمره ځمکه هم ورنکړل شوه د اوسېدو دپاره، په زیاتره ولایتونو کې دا کډوال بیرته ستانه شوي دي پاکستان یو شمیر خارونو ده. دا خبره څومره رښتیا ده؟
مطابق دی فرمان د رئیس به جمهور د زمکه ویشل پنسیو، خب پروسه کال نوی فرمان صادر شوی دی د محترم جمهور رئیس لخوانه، یو سل سلاروم او دریس و پینزم فرمان باندې تعدیل سو، دغه پروسیجر تکمیل شوی دی د کډوالو چارو وزارت به همکاری خاروالی د کابل او د کرنې وزارت د شهرسازی وزارت، دغه ادارو به همکاری او به همغږی پروسیجر تکمیل شوی دی، او امیدواریو چې جلالت مآب جمهور رئیس به مجددا دغه هدایت صادر کی مونږ آماده یو چې په سکل کې ان شاء الله په دوه درې میاشتې وروسته د ځمکه ویشل پیل کړو.
یعنی تر اوسه پورې ځمکه نه ده ویشل شوې، مهاجرینو ته د اوسېدو دپاره لږ تر لږه یوه نمره ځمکه نه ده ورکړل شوې؟
ورکړل شوې وه په نور کالونو کې، لکه په ننګرهار کې، په بلخ کې، بغلان کې، په کابل کې. اوس موږ په کابل کې باریکاب ډېر ځمکه خلکو ته ویشل شوې وه. خو په سږ کال کې لکه ډېر مشکلات ستونزې شته دي، کوم افغانان چې بېرته افغانستان ته راستنه کېږي. تقریبا 10 میلیونه افغانان افغانستان ته راغلي دي، خو دونه ځمکه موږ نه لرو. لکه زموږ وطنوال د کندهار او د بدخشان او د نور ولایتونو هم چې په کابل کې غواړي چې اوسېږي، دوی تقاضا لري چې باید په کابل کې ورته ځمکه وویشل سي. دا په کابل کې ډېر یو غټ مشکل ده. خو هر څوک چې افغانستان ته راستنه کیږي، د هغوی قانوني اسناد د مهاجرت چې لري د یونیسیار لخوا نه هغه تایید شوي دي، دوی بررسي کیږي د هماغه د ولایت لخوا نه چې موږ هلته نمایندګي لرو، عملیات لرو، عملیات د مهاجرین ده او ریاست ده، دوی به تای مراحل کیږي او په خپل ولایت کې باید ځمکه واخلي. نو په سږ کال کې ان شاء الله امیدوار یو چې ځمکه
پر روان کال کې 2019 کال له پیل نه را وروسته اروپایي ملکونو ته غیر قانوني مهاجرتونو کې زیاتوالی راغلی، د تیر کال په پرتله باندې کموالی راغلی دی. څنګه
د په غیر قانوني توګه د کډوالو چارو وزارت دونه ارقام په لاس کې نه لري چې سور افغانان خلاف د قانون تللي دي؟ لکه شپېزي شپېږ مونږ ته اول نه راکوي، ورځې چیزی مونږ ته اول نه راکوي، خو د خلاف د قانون زینو د قاچاقبران لخوانه. قاچاقبر خو خلاف قانون هر وخت ازلی وغالي دوی د افغانستان یو ځای زی او بل نور ممالک ته دوی دونه ارقام مشخص ارقام د وزارت لخوانه کوم ارقام تر لاسه کړي.
د وروستي پښتنې په توګه داخلي کډوالي په افغانستان کې یو لاغه ستونزه نه ده چې افغان حکومت ورسره مخامخ دی. د تیرو کلونو په پرتله باندې سکه له داخلي کډوالي مات څنګه ده؟ د خلکو ستونزو ته څومره رسیدنه شوې ده؟ تر ډیره شکایت دا موجود دی چې داخلي بیزای شو سره لګ تر لګ دی وی سرپناه مرسته هم نه کیږي او دوی په ستونزو او مشکلاتو کې ژوند تیروي.
د کډوالو چارو وزارت سره ځینې غیر دولتي او بهرنی مؤسسات همکار ده چې بشري کومکونه بیزاسي او کسانو ته ویشل کیږي. لکه په یو نه وړاندې د سعودي عربستان لخوا نه 40,000 کورنۍ ته د خوراکي مواد ویشل شو، هغه هم د $1,000,000 په قیمت. د هر یو کورنۍ ته $50 لکه وړه او شکر او دغه شیان. 40,000 کورنۍ ته د بیلابیلو ولایاتو په شفافیت توګه ویشل شو چې د افغانستان د لوی ولایات لکه کابل، بلخ، کندهار، ننګرهار او هرات باندې. دغه لړې اوس هم ادامه لري او یونیسیار، دبلیو اف پی او ایو ایم او ځینې دولتي ادارو په مرسته، لکه جمعیت هلال احمر او ځینې نور ادارو په مرسته، د کډوالو چارو وزارت اوس هم په زرګونو په لسګونو زره بیزاسي او کسانو ته بشری کومک ویشل کړی دی. او اوس دغه لړې اوس هم ادامه لري، لکه په بدخشان کې، په پنجشیر کې، په بغلان کې، په کندوز کې. او متاسفانه پروسه کال د طبیعي حوادثو مشکلات چې رامنځته شو په غور، فراه او ځینې نور ولایتو کې، یو غټ مشکل رامنځته شو چې په زرګونو زموږ وطنوال بې ځایه شوي وو، هغوی ته هم ځینې مرستې رسول شوي دي. خو اوس هم ستونزې شته دي، دا موږ نشو رد کولی، ستونزې شته. خو موږ متعهد یو چې نور ټولو ته هم دغه مرستې ترسره کړو او کومکونه وشي.
د تیر کال په نسبت باندې په داخلي کډوالۍ کې زیاتوالی راغلی که کموالی؟
تر اوسه خو کموالی راغلی دی. دا موږ وګورو چې بیا وروسته چې نور څو میاشتې پاتې دي، دا خو موږ اوس په درې میاشتې د 2019 کې قرار لرو، وګورو چې څه کیږي. که چیرې د حوادثو، د طبیعي حوادثو نه بغیر مشکلات امنیتی کم سی مونږ متقین یو چې د ستونزې به نورم کم شي.
ډېر زیاتمنه انصار سی
مننه شوندې.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د رسنیو مسول عبدالباسط انصاری و چې د حقیقت څه دی د دیونې په خبرونه کې زموږ پوښتنې ځوابولي. مننه چې تر دې دمه موږ سره وي. تر بیا د الله پاک.